په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په لیدې سات په خبرونو کو په هلمند ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لکتر لګې یو شتنه مړه شوي او اته دېرش نور ژوبل شوي. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وخت د کندهار هرات په لویه لاره کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. یو چارواکي ویلي یو موټر سایکل سپرلیو له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې بس د سړک په بله خوا کې د تیلو له ټانکر سره ولګېد چې له امله یې اور ولګېد. ویل شوي یو شمېر کسان د اور په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی عزت الله حقانی ویلی اته د شټپیان چې د ځینو حال نازک دی روغتون ته رسول شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمېر د 5000 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالي ملاتړ کوي. آصف علي دوراني بیل دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي وویل پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ته د هغه دا ادارت کړې او ویلي دي چې پر دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او هیڅ یوې ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. پاکستان د افغانستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو ځلې له ټي ټي پي سره خبرې وکړې خو له دوی خبرې بریالۍ نه شوې. ښاغلي دوراني ویلي له ټي ټي پي سره خبرې ځکه بریالۍ نه شوې چې دا ډله د پاکستان اساسي قانون نه مني او وسله پر مځکه نه ږدي. د افغانستان خبرلانو مرکز وای پر روان 1402 لمریز کال چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. د مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت ویلمه کې ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز د معلوماتو لمخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبریالانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي د اسرائیل امنیتي او جنګي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په لمه کې ندی ویل شوی چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کله روانیږي. خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفې او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره نوی وړاندیز وړاندې کړی دی. په روسیه کې نن یکشنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېیم او وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته رسوي د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کمچاتکا ټاپو کې پیل شول او 11 ساعته وروسته به د دې هیواد لویدیځ ته په تر ټولو لرې پرتې سیمه کالنینګراد کې ترسره شي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤولانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابو نیمایي خپلې رای په انلاین ډول وکارولې. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شلوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ آیرلند 18 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده ځکه چې که یې وبایلله آیرلند به د شلوره سیالیو ګټونکی شي. تر دې وړاندې افغانستان له آیرلند څخه دوې ورځنۍ مسابقې وګټلې خو ټیسټ لوبه یې پرې وبایلله. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ادعا کړې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو شمیر به د 5000 او 6000 تر منځ وي. هغه ادعا چې د طالبانو سرپرست حکومت یې وویان په کلکه رد کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د دوامداره ستونزو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي.
په هلمند کې د نن سهار د ترافیکي پیښې له حاله مو خبره وو چې ویل کېږي یو شتنه پکې مړه او 8 نور ژوبل شوي. ډیری اشخاص د پیژندلو وړ نه دي ځکه سوځېدلي.
یو څه نه لاس کا څه داس نه مانې دلې بس لکه څه غوښتي مې نو په سیدا څه ویډیو پاک
شي. یو شمېر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو به برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ تر څا خپل حق نه درا کړی، حقوق هم پاتې دي، نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي اسف علي دوراني دا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 5000 شپږزرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې همدار از ویل چې هند د ټي ټي پي ملاتړ کوي. نو تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دوراني په یو ناسته کې دا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دغه پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د بحثونو لړۍ 12 ناسته وه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی ایس لخوا جوړه شوې وه. اسف دوراني دغه شانې دا کړې. اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پي ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځانګړي استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دوراني په دې اړه کوم اسناد او شواهد نه لري وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. ومو خوختل د خغلی دورانی د اداو پاړه د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد مو پختو خو نو موړي په دې اړه مو پختنې جواب نکړي. خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې اداو په جواب کې چګواکې د دوی حکومت له پاکستانی طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد په ضد و نه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دوراني له قوله لیکل شوی د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شوی چې دغه وسله والا ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ باړي کې ښي او کله ترینګلې شي دا لا نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د تلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
و مرده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي اسف علي دوراني دا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 5000 او 6000 تر منځ وي او هند د هغوی مالی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې غدا څرګندونې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې انکړیا ویل دي چې له دې ډلې د هند ملاتړ په اړه شواهد لري، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ته د هغه دای دا په کلک رد کړی ده او ویل دي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او هیڅ یوې ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د دې مخکې هم د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلک رد کړې او ویل دي چې دوی د خپل هیواد د امن غم وخوري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تیره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو توند څرګندونې خبرې دي. خو لیدل شوی چې کله د دواړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه راپورونه یا خبرونه خپرېږي، د ډول ادعاو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کېږي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو له نوي وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د دوامدار ستونزو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل ک دا لار بیا وتړل شي افغان سوداګر به له لوی مالی زیانونو سره مخ شي. هغه ویلي د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې د مارچ له 1 وروسته به د تورخم دروازه وتړي ک افغان لارې چلوونکي ویزه ونه لري. نو تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروډونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 1 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروډونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزه نه لري. ازادي رادیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړی ده او دوی غواخ داده چې په 1 تاریخ بدالاره بندي اماده د دولتونو ترمنځ تر اوسه پوری د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت مونږ ته نه راغله. کلاره بند شي زمونږ د فار ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلیو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سرداسي اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورتونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حاجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلومه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیسته کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکه چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نشو، خو د پیښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته ویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزه لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پیلګي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړی وا چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیستونه واخلئ او هغه لیستونه چې دي د باقاعده چې دي هغه تحقیق وشي او هغه نه پسته هغه کسانو ته پاسونه ملاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یا د دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه د 1 په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن پونوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په یوشتمه د څلور ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
او سم په هلمند کې د ترافیکي پیښه موضوع ته مخه کوو. نن سهار وختي په یو ترافیکي پیښه کې چې د دې ولایت په ګرش ولسوالۍ کې شوي یوویشت تنه مړه شوي او اته دېرش نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک دی او د ګرش کې ایمرجنسي روغتون او د غرض مرکز لښکرګاه کې روغتون ته انتقال شوي دي.
دغه ترافیکي پیښه تیره شپه د هرات کندهار پر لویه لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې یوویشت تنه مړه شوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګرش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د پنځه سوه اتیا ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې وروسته اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. نوموړي وایي په یاد پیښه کې یوویشت تنه مړه شوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تر یادې ترافیکي پیښې وروسته اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادې اورلګېدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبرې چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
شبخانی د ډاکټر د خواسته چې ما ته ویل شوي دي. د شبخانی ډاکټر وایي وایي دا ټپیان ویله چې اشتاد والا سګریټۍ ووایي چې نشه سو ولولا دا ټیلر ولاړ وو مخامخ راغلی په ټیلر کې مشته دی ښه نه اشتادانو سره ځغلوي نه چارانو سره ځغلولی دی چیل دی په ولاړ موټر کې بله مخامخ پشکپټانکه کې مخامخ ولی شي ولاړ دی که نه ولاړ خو مخامخ یې ورپسې ولی دی مشکل ولنی خچ مکینو خاطر تر راغلی هغه مشته مشته دی ما بیا سره ترافیک یې مشکل مې دی نو هغه مخامخ کېدای شي سیابتی متوی خسته در امبیا خسته مشک ولای څنګه کی ساده شد.
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښو ټپیان د ګریش کی میریجنسی او مرکز لشکرګاه شارت انتقال سوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپیان روغتي حالت هم نازک شول سوی دی. لدی ټول سره سره د ترافیک ریاست مسولینو ویل دي چې په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې شپانه سو کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
په روسیه کې د ولسمشری د درې ورځنیو انتخاباتو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دادي چې ولادمیر پوتین به د ولسمشری بل شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا یو سلو څوارلس میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې یوولس محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرۍ پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نومیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره آسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. پنځه ویشت کاله کیږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدراعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسي جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسي جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلاره یې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندي ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسیې سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري، او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږدمهاله بند خبرداری ورکړی و. تمې کېږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه، یعنې د مارچ میاشتې پر 13 اعلان سي. دا له کله چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کېږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزورې شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمیر سوداګر د مالي وړتیاو د کمزوري کېدو خبرې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په وروستیو کې په بې ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د 14 کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلۍ درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي،
له هغه کال راهیسې چې طالبان راغلي موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیج باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ ماشومانو مور وجیحه هم وایي، اوس مهال میړه بیکاره دی او ان خپلې اته کسیزي کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي، په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال د بیلابیلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې ل عمل سکل د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځله کورنیو ته ګورم، د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان د ستوني مې ګولان نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي.
او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعض ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خو الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبري اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نور امتیازاتو د ورکولو په برخه کې کړې وه. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمې دو سر به 3 کاله پوره کېږي چې متقاعدین له خپلو حقونو څخه بې برخې دي.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي 3 کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د 2 میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې د 3 کلو کې یو رپی هم دې ته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول مونږ ته.
خاغلی سنگر ازادي راديو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه وختر کې له ستونزو سره مخ وي. یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي راديو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي راديو ته وویل
تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کلو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپین ږیري او کار نشو کولی، په کور کې مشکلات لرو. ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا دریم کال ده
د وی بلی متقاعد کورنۍ مشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
دمی مدد چند سال میشه
تو کلونو رئیس می چې د خپل میړه تقاعد نه دی خسته، موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرای کور کې ژوند کوو. تیر شمې کې مو د سون توکي نه درلودل، اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته می ګورم سر می درد کوي، تر سهار ویخه پاتې کیږم.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یو پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.